شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو زحمت شي بر هر کلی کوم وړاندې به واوري چې شای امریکا افغانستان ته 4000 نور پوځیان واستوي او افغان حکومت وایي چې بهرني پوځیان به تر هغو افغان ځواکونه روزي چې سوله کې شي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
تازه شمیری خی چې د کابل خار په لویدیز کې د تیر شپې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند چارواکي وایي مارجی ولسوالۍ ته د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې تازه د امنیتي ځواکونه رسیدلي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل سل په سلو کې نشي تاییدولی چې په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی وي. شمیرې ښیي چې د کابل ښار په لویدیز کې د تېرې شپې په 14 کې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په وژل شوو کسانو کې یو ملي سوداګر حاجي رمضان حسن زاده هم شامل دی. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد خبریالانو ته وویل د پولیسو یو افسر جمعه ته د بریدګرو د ننوتلو مخه ونیوله او د ګڼو خلکو ژوندي وژغوره.
در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی.
هغلی مراد وای 15 کسان شهیدان شوی او شپک کسان د تیر شپې په پیخه کې ټپیان دي. موږ په دې ساحه کې کافی امنیتي ځواکونه لرله او زموږ یو پولیس کمانډان له بریدګرو سره مقابله کړي. جمعه ته د هغو د نوتلو مخه نیولې او توانېدلې چې د سلګونو کسانو ژوند وژغوري. ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په بیلابیلو خبر پاڼو کې د برید د ترهګرو یو جنایت بللې او د دوی هغه هڅه یې بللې چې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ قومي او سیاسي اختلافات راپور تکړي. د داعش وسلواله ډلې د دې برید مسولیت منلې. اخوا د هرات په شندن ولسوالۍ کې د دوو کسانو له وژل کېدو وروسته نن د دې ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هرات د والي د دفتر مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره چیانو د دې دوو وژل شوو کسانو جسدونه لزان سره مرکز ته راوړي وو او د والي د دفتر مخې ته یې خو دوی له والي او سیمایزو امنیتي چارواکو غوښتنه کوله چې د دې پیښې پلټنه دی وکړي. د یو وژل شوی زلمی ورور په هرات کې خبريالانو ته وویل
برادر من از داخل مسجد از جای نماز بورد 100 متر پینت
دی وای زما وروري د جمعات لمنځه 20 متر لاندې زموږ دواړه سوانان وو وشل. والی هم خبر دی، قومندان هم خبر دی، ټول خبر دی، خصوصک نشته چې پختنه وکړي. تیر شندن ولسوالۍ کې ناپیژاند وسټوالو کسانو له جمعات څخه شپږ تنه وستل ول دی ډلې دوه کسان جمعات ته نږدې وو وشل. د یادونه وړ چې په دې ورستوي کې په هرات کې نامنې زیاتې شوې دي. د هرات د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی خدایداد صالح هم خبرداري ورکړی چې که امنیتي ځواکونه د هرات امنیتي وضعیت کنټرول نکړي خلک به خپل په اقداماتو لاس پورې کړي. په لغمان کې چارواکي وایي نن دغلته په سړک کې یو خودل شوی ماین چاودلی او څلور ملکیان وژلي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل پیښه د لنګار ولسوالۍ کې شوې او قربانیان یې ساختماني کارګران دي. د هلمند چارواکي وایي مارجی ولسوالۍ ته د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې تازه د امنیتي ځواکونه له نوو اکمالاتو سره رسیدلي او پخواني ترې استل شوي دي. د هلمند د والي دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې مارجی ته د شمال او جنوب څخه اکمالاتي کاروانونه رسیدلي او د نوي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو وروسته له دې سیمې پخواني هغه ځواکونه استل شوي چې د یو کال راهیسې دغلته میشت وو. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کندهار کې 15 میاشتې مخکې په بمی چاودنه کې د مشکوک کسانو د ورسپارلو په اړه یې له کابل څخه رسمي غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. د جنوري د میاشتې په دې چاودنه کې چې د کندهار د والي په میلمستون کې وشوه د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 12 کسان وژل شوي وو. پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي کابل کې خبریالانو ته وویل له پاکستان غوښتل شوي چې په دې چاودنه کې درې لاس لرونکي مشکوک کسان افغانستان ته وسپاري. لازادی لريونه خبرونه وري. په عین حال کې پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه په پنجاب ایالت کې د وسروالو پر دوو پټنځایونو برید کړی او دوه مشکوک کسان یې وژلي. دا پاکستان پوز نن ویل دا پیښه په ډیر غازی خان کې شوی او د مشکوک کسانو پر مذهبي مراسمو د برید نیت درلود. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل سل په سلو کې نشته تاییدولی چې په سوریه کې د داعش د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی وي. سرګی لاوروف نن په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې وویل د وای نشم کولای چې د ابوبکر البغدادي مرګ سل په سلو کې تایید کړم. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت ویلي و د احتمال شته چې د داعش د وسلوالې ډلې مشر به 13 میاشت په سوریه کې د روسیې په هوایي بمباریو کې وژل شوی وي. په لندن کې د چهارشنبه د ورځې د اورلګیدنې د پیښې د قربانیانو شمیر 13 تنو ته رسیدلی. د پولیسو یو چارواکي سټوارت کونډي نن وویل د قربانیانو د شمیر د زیاتېدو ویره شته. هغه لیکندی وایي تر اوسه پوهیږو چې لږ تر لږه 13 کسان په دې اورلګیدنه کې وژل شوي او باور لرو چې دا شمیر به زیات شي. د سټوارت کونډي په وینا څلور رشتنه نور په روغتون کې بستر دي چې د 12 کسانو روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. د لندن په لویدیځ کې د ګرین فیلډ ټاور په نوم څلور منزله ودانۍ کې د چهارشنبه سهار وختي اور ولګید. د اورلګیدنې په اړه د پولیسو څېړنې دوام لري. د لندن د ښار د پولیسو مشر ویلي داسې ښکاري چې چا په قصدي توګه دا اور لګولی وي. او چینایي چارواکي وایي هغه چاودنه کې چې د یو وړکتون مخې ته وشوه او اته کسان یې ووژل په کور کې له جوړ شوي بم څخه استفاده شوې وه. د چین د امنیت وزارت نن وویل په دې چاودنه کې خپله بریدګر هم چې 22 کلن سړی ووژل شوی او رواني ناروغي لرله.
دا زجر اډو ماشامنی خبری مجله اوري. د سره پرونه خبره شوې دي چې امریکا به 3000 نور پوځیان افغانستان ته واستوي. کابل وای نوی امریکایي عسكر به تر هغه په افغانستان کې ځواکونه روزي چې سولې کیشي. په افغانستان کې د سولې نوی حسوته د ولسمشر غنی سلاکار ملالي شینواره خوشبينه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي.
د مومندو سراسري شورا په کابل کې غونډه وکړه.
کچیرته د گاونډي ملکونو غوتیوال نه نو دا انفجارات او دا بی امنی چې دا نو دا خو بل څوک نه کوي او غواړي چې قومونه به اتفاق وساتي او هغه خپل موخه هدفونه ته ځان ورسوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د روسي په وینا ووري چې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو ادعا کوي. د امریکایي چارواکو په وینا راپورونه خبره شوې دي چې واشنگتن غواړي افغانستان ته 3000 نور سرتیري واستوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د سرتیرو د شمیر په اړه ورستي پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو د افغانستان جمهوری ریاست د دې احتمالي پریکړې په اړه په عکس العمل کې ویلي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت تر وخته به د اضافي امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې په چارو کې مرسته کوي. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکایي چارواکو له قوله پر راپورونو کې ویل شوی دی چې د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري افغانستان ته نږدې 3000 نوي سرتیري واستوي څو د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوی پر راپور کې لیکي په دې اړه چې افغانستان ته په کوم شمیر سرتیري واستول شي خایي راتلونکي ونې پریکړه وشي. د پلان له مخې دا اضافي سرتیري به د افغان ځواکونو د روزنې او هغه ته د سلام مشورو ورکولو دند تر سره کړی. خو په کم شمیر به د طالبانو او داعش دلو په وړاندې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره موظف شي. د پنټاګون ویان جف دیویس پر دې راپورونو د تبصرې پترڅ کې وویل چې په دې برخه کې تر اوسه هیڅ راس پریکړه نه ده شوې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د کانګرس غړو ته وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ته صلاحیت ورکړی چې افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمیر وټاکي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي دی چې اضافي پوځیانو ته د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو لپاره اړتیا لیدل کیږي. خو پرون د استازو جرګې د بودیجې کمیټې ته د څرګندونو پر مهال د امریکا دفاع وزیر دا یادونه هم وکړه چې په خلاینه په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمه برخه ده. جیم ماتیس وویل امریکا په افغانستان کې یوازې پر پوځي ستراتیژۍ اتکا نه کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د اضافي امریکایي سرتیرو ونده مهمه غني. د ولسمشر سرپرست ویندوی شاه حسین مرتضوی لازادې رادیو سره په خبرو کې کڅه هم په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د مستقلانه ونده یادونه کوي. خو د دې ځواکونو د مسلکي روزنې په برخه کې د اضافي امریکایي پوځیانو رول مهم بولی. خو ښاغلی مرتضوی د دې ترڅنګ سولې په اوږد مهال کې اصلي هدف یادوي.
نیروهای امنیتی افغانستان فعلا عملیات مستقلانه را انجام میدن.
افغان امنیتی ځواکونه اوس مهال په مستقل ډول عملیات کوي او په دې برخه کې زموږ د ملي ځواکونو ورتیا او قابلیت د منلو وړ کچې ته رسیدلی دی. خو د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په برخه کې د امریکا په ګډون د خپلو نړیوالو همکارانو مرستو ته اړتیا لرو او هغه اضافي پوځیان چې دلته راځي هم په همدې برخه کې بالا افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خو په اوږد مهال کې مو پروګرام دا دی چې په افغانستان کې د دولتي حاکمیت له پراخېدو سره یوې دوامدارې سولې ته ورسیږو.
د امریکا پاوز اوس مهال په افغانستان کې نږدې 8400 سرتیری لري. په خونی ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې د ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته 10000 اضافي سرتیری واستول، خو دا شمیره ښایي دا ځل ډیره کمه وي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر ښایي د 3000 او 5000 ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو سپارښتنه وکړي، څو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې روان ولاړ حالت بدل کړي.
په داسې حال کې چې په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي کار روان دی، د امریکا دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې سوله او پخلاینه وي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکړي. د ولسمشر سلاکار ملالی شینواری وای حکومت د سولې د خبرو لپاره نوی هڅې پیل کړې دي. میرمن شینواری د مرکې په پیل کې په دې هڅو کې د ملګرو ملتو او چین د لیوالتیا یادونه وکړه.
ملګری ملتونو وړاندې دینه یو ډول بي توقیواله غوړه کړو او د سولې په پروسه کې لکه څنګه چې لازم عمره لیواله نو، اما کله چې موروثي فشارونه په د نړیوال ټولنې په پاکستان دی چې موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو سازمان هم بي توپیر نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي، چې زه فکر کوم چې دا هم یو مثبت ګام دی او د دوی لیوالتیا هم بي څنګه ده. شاید د اروپای ټولنې بیا د هغه پیاوړو هیوادونو چې د ویټو حق لري هغه هیوادونو شاید په ملګرو ملتونو په سازمان باندې فشار راوستي چې حاضر شي او د افغانستان د سولې پروسه کې ځان ښکیل کاندي. بل طرف ته چین هیواد هم خپل لیوالتیا وښودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولیده مثبت ځواب ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار دی یو قوی په توګه راڅرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبي، چې زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
عملاً څه ګامونه په دې برخه کې پورته شوي؟
شاید یو نوی ستراتیژي جوړه کړي دولت چې دا غي په رڼا کې وکړي چې سولې ته وکړي او دا ډیر اړین کار دی. او په څنګ کې خپل باندې د طالبانو سره د خبرو یا مذاکراتو د لپاره دومره رغور کړ شوی دی چې ویلي چې د پیش چاته د نن په افغانستان کې هم دفتر پرانیزي، یعنی یو ډول مسؤلیت ورته ورکول کیږي چې دوی وکړي شي راشي او د مذاکرې میز ته کینه. لکه تاسو ولیدل چې مونږ یو نتیجه ترلاسه کړه دغه د مخامخ ناستو نه په کابل کې بل اخر مونږ دې ته ورسې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته راشي. دا یو لاسراوړه نه زګنم او دا یو ډول اعتماد سازي هم و د بل لوري لپاره. نو فکر کوم چې دا ورته که هر څه کې د افغانستان دولت په دې کې په برلاسي توب باندې سولې ته وړاندې کیږي. او تاسو په کابل کانفرنس کې هم ولیدل چې ولسمشر غنی وویل چې دا وار به موږ وروسته وار، یعنی نور به بیا موږ د سولې لپاره لاس نه وږدو، ځکه موږ ډېر وار دا چانس مقابل لوري ته ورکړه ما هغه تر ګټه پورته نه کړه.
پاکستان د افغانستان د سولې د هڅو له معادلې وتلی نور؟
د معادلې خو لا نه دی وتلی، ځکه نشي وتلی چې دوی په خپله باندې د جګړې ملاتړ کوونکي دي، د ترهګرو د ملاتړ مرکزونه لري په خپل هیواد کې. دا یو واضح خبره ده چې موږ نشو کړی چې پاکستان په دې سولې پروسه کې اګنور کړو او یا بیخي د پامه وغورځو. اما باید د قوي فشار لاندې راشي چې صادق اوسي دې مسلې ته، تر هغې چې پاکستان سولې ته په صادقانه ډول راوړاندې نشي د سولې پروسه به ناکامه پروسه وي. ځکه دا یو واضح خبره ده چې پاکستان تر اوسه پورې په افغانستان کې یوازې د جګړې اور ګرم ساتلی دی. نو که چېرته دوی د نړیوالې ټولنې د خانه د فشار لاندې رانشي، په یوازې ځان افغانستان سره دوی تاسو ولیدل چې سولې ته حاضر هم نو او داسې نه کړ، بلکې تاوان هم پېښ او ځینې وخت به چې د سولې پروسه ګړندې کېده دوی به یو بل معنا ورلاړه چې د سولې پروسه ټکنۍ کړي. نو که چېرته پاکستان خپل دریس ته بدلون ورنکړ او د نړیوالو فشارونو تر اغیز لاندې خپل دریس کې بدلون رانه ولی، زه فکر کوم چې بیا به هم سولې ته رسیدل ګران وي.
د ملالی شینواری څرګندونې مولا احمد تکل سره په مرکه کې واورېدی. و یادونه کوم چې د ازادي رادیو د رواني خبري مجلې په روسيو کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولولو، نو ازادي رادیو ته اس ام اس راستولې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنه وی پټول افغانستان کې خبري شو په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو پورې آشنا رادیو نیولې شي. د افغانستان د مومندو سراسري شورا لروان وضعیت څخه دراوټول لپاره د ټولو قومونو ترمنس په وحدت او یووالي ټینګار وکړ. دغه شورا مشرانو نن په کابل کې د ویناست پر مهال افغان حکومت او د قومونو له استادو وغوښتل ترڅو د هیواد د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه هڅه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وای افغانستان له بیلابیلو قومونو څخه جوړ هیواد دی او په وینا یې چې د قومونو ترمنځ یووالی کولی شي چې روانو ستونزو ته حل لار پیدا کړي. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د مومندو د یووالي سراسري شورا مشر د افغانستان روان وضعیت ته په اشاره وای د ځینو ګوندیو هیوادونو استخباراتي کړي هڅه کوي چې د هیواد له نوړ شرایطو څخه په ګټه اخیستو د قومونو ترمنځ بیلابیلو ستونزو ته لمن ووهي. حاجی جهانسیب مومند جمعې په ورځ په کابل کې له یوې ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد روان کړکېچن حالت په کتو اړتیا ده تر څو له حکومت څخه ملاتړ وشي.
که چیرته دغه ناخوالی او دغه د گاونډي ملکونو یاد استخباراتو ګوتی والنی نو دا انفجارات او دا بی امنی چې دا نو دا خو بل څوک نه کوي غیر د دې خلکو نه په قومونو کې ګوتی وهی او غواړي چې قومونه به اتفاق وساتي او هغه خپل موخو هدفونو ته ځان ورسوي. خو موږ به دا کوشش کوو چې موږ به قومونه په اتفاق کوو او زموږ د مومند قوم په د ملي یووالي د حکومت نه د خپل نظام نه د ملاتړ غونډه ده.
نموړي هم درنګ ټینګار وکړ ټول اړخونه باید د هیواد د سولې صبات د چنګخت لپاره هڅه وکړي. دا په داسې حال کې د چتر دی وړاندې د افغانستان د قومونو د همغږي مرکز ویلی چې بهرنی کړي او استخبارات هڅه کوي چې ورستۍ او پیښو او ناخوالو ته قومي او سمتي رنګ په ورکولو خپل شمو اهدافو ته ځانونه ورسوي. د خبرې د احتمال کېږي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې ورستۍ او امنیتي پیښو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي. خو د مومندو د یووالي سراسري شورا غړیو د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې په روانو شرایطو کې ملي یووالي ته اړتیا ده. د دغه شورا یو غړي نورالله مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قومونه متحد شي او دوی باید اتحاد وکړي او په متحد شکل باندې د خپل نظام نه باید ملاتړ وکړي.
په همدې حال کې افغان کارپوه ناصر شفیق وایي د قومونو ترمنځ یووالی کولی شي چې روانو ستونزو لپاره د حل لارې چارې پیدا کړي. ښاغلی شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر کله چې موږ د افغانستان ملت یو متحد ملت په توګه د بهرنیو تاسیسو په وړاندې یو ځای ونه درېږو موږ نشو کولی چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په دې جګړه کې بریالي شو.
نوموړي همدارنګه وویل سره له دې چې حکومت په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلی خو ټینګار یې وکړ چې له دغو ستونزو سره د مبارزې لپاره باید قانوني لارې چارې ولټول شي.
خبری مجله اوري.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه پر یو جماعت ځان وژن کو بریډ وکړ چې د پولیسو د مخنیوي له عمله په دې پیښه کې یوازې 15 تنه وشل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د دې حمله په اړه د کابل ښار د څو تنو اوسیدونکو څرګندونه
ستاسو له پیغامونو
د روزې په مبارک میاست کې په مسجد کې حمله کول دا هیڅ دین هیڅ او انسانیت او شرافت او دا شان بخې نه جوابي او ډیر بد کار شوی دا مسلمانان هیڅ وخت هم بخپل مقدس ځای چې غل د دوی عبادت کوي دوی هیڅ وخت هم په غزي حمله نه کوي او له حکومت نه مدغه خواسته چې دغه سه حمله جدي مخنیوي وکړي که یو سړی ځان په جماعت کې مسؤل احساس نه کړي ډیر منفي تاثیر اچي.
مال مسجد کې دیاري کول خو ناروا دي. حضرت دې مسجد ته خلک د منځ په حضرت راځي نر دي په حضرت شغل ته یو آګه نه کې عمر ګوشي یو مینه دوی شي د خو غیر عمل کړه به دا ونشي دروازه کې به تلاشه وشي نسوند چې بس مسجد ته خلک نه وځي دیاري کې د بد عمل دنو خلک جمعه ته به نشته اداره چې ولا دیاري به وشي دا واده خو مثلا به اغن کې دینو راځي.
نور الله خان مومند ما حالاره یوازینه یوازینه راځه چې باید قومونه متحد شي او په متحد شکل باندې د خپل نظام نه باید ملاتړ وکړي تر څو په چن د نظام سره خپل ولس او د خپل خلک د دې سره موجود نه وي نو هغه حکومتونه د دائم د پاره ضعیف نو موږ غواړو چې د خپل حکومت نه د خپل دولت نه باید ملاتړ وکړو او د ملاتړ وکړو.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه اوریدې. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په azadiradio.com کې نیولای شي. روسي چارواکو نن وویل شاید د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي د دوی په یو هوایي برید کې وژل شوی وي. د روسي دفاع وزارت وویل د هوایي عملیات تیر میاشت سوریه پر قشار کې چې د داعش مرکز بلل کیږي ترسره شوی دی. تر اوسه د روسي چارواکو دا ادعا د سوریه په جګړه کې شکیلو نورو خواوو نه ده تایید کړی. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د روسیې د دفاع وزارت وایي د دوی په یو هوایي برید کې چې د تیر مئی میاشت په 28مه نیټه د سوریې پرې قاخار وشو کې دی شي چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی وي. د روسیې د دفاع د وزارت بیان چې نن خپور شو وایي د هغو معلوماتو له مخې چې له څو چینلونو سره چک شوي دي په هغې غونډه کې چې په هوایي حمله کې په نښه شوې ده د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم موجود و چې په برید کې وژل شوی دی. روسی مقامات وای په دې هوایي برید کې چې دریقه خر په جنوبی څنډه کې شوې ده د داعش 310 غړي چې یو شمېر مهم قومندانان هم وشل شوې دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وای چې د سل په سلو کې نشي تاییدولی چې بغدادي به په دې برید کې وشل شوی وي. دغه راز د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هم وای چې دوی نشي کولای د بغدادي د وشل کېدو راپورونه تایید کړي. د سوریه د بشری حقوقو ډله وای دوی نشي تاییدولی چې د داعش مشر به د روسیې په دې برید کې وشل شوی وي ځکه د دوی معلومات ښیي چې بغدادي د دې برید په ورځ د سوریه په بله برخه کې و. شپږ څلوېښت کلن ابوبکر البغدادي چې اصلي نوم یې ابراهیم السمرائی دی او په عراق کې زیږیدلی په 2013 کال کې له القاعده شبکې جلا شو. د روسیې د دفاع وزارت وایي د دوی هوایي ځواک د داعش د غړو هغه غونډه په نښه کړې ده چې په کومه کې چې له عریقه خر څخه د وتلو د لار په اړه خبرې کېدې. د روسیې پوځ ویلي پر یاد غونډه له برید د مخه امریکایي لوري ته د خپل پلان خبر ورکړی و. داعش ډلې په 2014 کال کې د سوریې او عراق زیاته برخه ونیوله او عریقه خر یې په سوریه او موصل یې په عراق کې د خپلو مرکزونو په توګه ایران کړل. خو په دې دواړو ښارونو کې د دې ډلې پر ضد د پراخو مځکنیو او هوایي عملیاتو له امله داعش اوس په عریقه او موصل کې له ماتې سره مخ دی. متحده ایالات او روسیه چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د یو بل برعکس دریځ لري د داعش پر ضد په جلا ډول هوایي عملیات کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو اتیا کلنه امریکایي میرمن چې د خپل عمر ډیره برخه په افغانستان کې تیره کړې ده اوس هم لیواله نه ده له دغه هیواده ولاړه شي. امریکایي خیریه کارکونکې ماری مک مکن له تیرو 500 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېږي. د دغه میرمنې د ژوند د کیسې ځینې برخې فریبا ظاهر دراوروي چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور پرې جوړ کړی.
د 1918 کال فبروري میاشت و چې ماری مک مکین له خپل میړه او ماشومانو سره د افغانستان د پلازمینې کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسېدل. دا یو نوی ماحول ته د دغې یو 10 کلنې خیریه کارکونکې او د هغې د کورنۍ سفر و. دغه میرمن په کابل کې په یو کوچني اپارتمان کې ژوند کوي او وایي د افغانستان له خلکو او هم غرونو سره مینه لري. مک مکین وایي له ډېر مودې راهیسې هڅه کوله پوه سي چې ولې په افغانستان کې ژوند خوند ورکوي. یو دلیل چې دا خپله ځواب ورکوي دا دی چې د دې په نظر د افغانستان خلک داسې ښکاري چې د زړه او عقل یا مغز ترمنځ یې توازن ساتلی دی. دا وایي امریکایان تر ډېره له مغزو کار اخلي خو زړه یې چې د وجود هسته یا محور دی هیر کړی دی. په افغانستان کې د شاهي نظام ړنګېدل، د کمونیست رژیم کودتا، د پخواني شوروي اتحاد یرغل، د طالبانو واکمني او بیا ړنګېدل، د امریکا په مشرۍ د ائتلاف راتګ او په 2014 کال کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل ټولې هغه تاریخي پیښې دي چې په تیرو 15 کلونو کې د دې تر سترګو لاندې تیرې شوې دي. مک مکین د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن او د نورو نړیوالو خیریه مؤسسو لپاره د ځینو پروژو کارونه پرمخ وړي دي. په 1918 کال دا خپل کورنۍ سره بیرته امریکا متحده ایالاتو ته ولاړه خو څلور کاله وروسته هغه بیرته یوازې کابل ته راغله څو خیریه کارونو ته دوام ورکړي. ما مک مکین تر هغه وروسته د پارسا په نوم یو مؤسسه پرانستله چې د افغانستان د جګړې د کونډو او یتیمانو لپاره روغتیا مرستې برابرولې. په 2018 کال کې د پارسا مؤسسه له مشرۍ څخه استعفا ورکړه او ټولې چارې مارني ګوستافسون ته وسپارلې چې هغه هم د دې یو امریکایي همکار و او له 15 کلونو راهیسې په کابل کې کار ورسره کاوه. ګوستافسون وایي افغانان فکر کوي چې ماري مک مکین تر امریکایانو ډیره د دوی ده. دا وایي ماری هغه څوک دی چې په افغاني ټولنه کې متغم شوی او له دې هیواد څخه یې هغومره څه ترلاسه کړي څومره چې یې ورکړي دي. مک مکین بلاخره تیر کال د افغانستان د طبیعت اخیستلو غوښتنه وکړه. د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ د ولسمشر اشرف غني او لومړۍ میرمنې رولا غني لخوا د افغانستان طبیعت ورکړل سو. دا وایي د دې ځای له جذابیت څخه انکار نسی کولای.
د فریبا ظاهر راپور مو اوریدا ساجی رډو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري د دې خبري مجلې ورسیو ته نشتی شویو د خبري مجلې په ورسیو کې ساجی رډو ته 161 رسیدلې اس ام اس نل بلو هغه دوستان چې تکرار اس ام اس راستوي له هغه هیله کوم چې تکرار اس ام اس روانستوي ځکه چې بیا د نورو اوریدونکو د اس ام اس مخنیول کې شي ځنی اوریدونکو دغه وس تکرار اس ام اس نه رالیږي چې زیاده کمپیوټر په پرده باندې کوم خو مخکې تر دې چې ستاسو یې سمسونه ولولو د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت یو لنډ راپور لرو.
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو هم دکتر فضل الرحمن ساطعی ده د مکې مکرمینه د حرم مبارک د څنګ نه تاسو سره خبرې کوم. د روژې مبارک میاشت خو اصلا د صدقاتو میاشت ده، اصلا د روژې عبادت کړی د رسول الله صلی الله علیه و آله د هجرت په دویم کال کې فرض شوی ده. دا روژه په دویم کال کې فرض شوه او همدارنګه په همدغه میاشت دویم کال کې چې روژه فرض شوه په همدغه میاشت کې بیا زکات هم فرض شو. د همدارنګه د همدغه روژه په آخر کې چې موږ تاسو مسلمانان صدقه د فطر کوو، دا هم د دغه روژه په آخر کې یو شکرانه ده چې مسلمان د خپل د روژه د ادا کولو لپاره خپل شکرانه ادا کوي چې الحمدلله زه وشو کولای دغه ډیر مهم عبادت په ځای کو او بیا نو شکرانه کوي چې صدقه ورکوي. نو صدقه به وزر سره ډیر مهم کار دی، ډیر اساسي مطلوب دی د الله جل وعلا د خوانه د مسلمانانو نه ډیر مهم دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات هم په مبارک حدیث کې چې هغه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې روایت شوی دی. په معنا تاسو ته وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انسانانو نه زیات سخاوتمند و. په دې حدیث مبارک راځي سخاوت دې زیات و همیش، بیا خاصتا پروژه کې به د دې سخاوت نور هم زیات شي. نو معنا دا چې مسلمان به په دې مبارک روژه کې ډېر صدقات او ډېر خپل مال نه صدقه ورکړي، بې وزلو سره کومک کوي. الله پاک دې زموږ تاسو صدقات او عبادت په خپل دربار کې قبول کړي. زه به اوس خپله خبرو ته خاتمه ورکړم. تر بل لقا پورې خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ډاکټر فضل الرحمن صافي څرګندونې به مخکمه ویل چې راپور نو د فضل الرحمن صافي واسو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر هلمن لکابل په راستول سمس کې لیکي افغانان اوس په هیدلې دي چې د دوی اصلي دشمنان هغه څوک دي چې د افغانانو ترمنځ نفاق تلمن وهي. محمد قاسم زوګ د هلمن له ولایت لیکي هر څوک چې پور جماعتونو باندې انتحاري حمله تر سره کوي له اسلام څخه وتل دي. سمی الله حلمی تندر د پکتیا له سمکنوي لیکلي دي چارواکي باید د لیسو شونکو ته د خارجي بورسونو زمينه برابر کړي. محمد رحیم شرافت پراستوبلی سمس کلی کې کا امریکا نور څلور زر عسكر افغانستان ته راولي، طالبان به جنگ نور هم تیز کړي او سوله به ختم شي. حامد ستانګزید د لوګر د شامزار د سیمې کې د افغانستان جګړه د امریکایي ځواکونو لډيري دو سره نشي ګټل کېدی، بلکې یوازې د جګړې د ګټلو لار دا ده چې د افغانانو ترمنځ سولې خبري وشي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي د لوګر په شونځو کې د کتابونو د کمښت ستونزې شته او باید چارواکي توجه ورته وکړي. جانان متسم د زابل له مرکز کلات لیکي امریکا د افغانستان ته نور ځواکونه نه رالیږي، پر پاکستان د فشار راولي چې له دولت مخالفه وسلوالو سره مرستې بندي کړي. اسلامیار د پکتیا له جان خیلو لیکي د امریکایي پوځیانو لزیاتی دو سره جګړه ختمی شي. او عبدالرحمن بیا پر استول سمس کې لیکلي دي چې امریکایي ځواکونه راشي او افغان ځواکونه وروزي، نو د افغانستان د ملي اردو په ګټه ده او د افغان ځواکونو روزنه به شو سي. دا سجرړو د خبري مجله همدلته سر ته رسیږي. په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی.